سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق د خبري خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخاید ادری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله تر اوسه د نصر الله مړینه نه ده تایید کړې. افیخای ادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو کې تازه بریدونه کړي دي. یو ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قومندان مرکزی چیرته چې د ازادي رادیو د خبر څنګه په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي په نښه شوي ول نخ شول. خو اسرائیلی رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. حزب الله دغه راپورونه نه دی تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادی هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت له اطلاعاتو په نه شریکولو تورن دي. په یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د سیړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورستل بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبان شاوخوا یو ونې مخکې پر رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې لمخې په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووزي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کیږي او که دغه اعلان له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی. له زیاتو جزئیاتو ورکولو یې ډاډ وکړه. په دې عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې پر غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړی دی. د زیلنسکي خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی نجفی زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، طالبانو د بیان او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا زموږ خبري ټولګې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې به د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د مړینې په اړه نور جزئیات هم واوري. خو د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیه او خبرداریو پر ځای د پر پاکستان فشار راوړي تر څو ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره زموږ همکار ستانکزای صاحب سیفی الله ستانکزای دی. مخکې دې نه چې دې ته ورشو د لبنان په د حسن نصرالله د مړینې په اړه ترې جزئیات واخلو. په خبرونه کې د پر پاکستان د ترهګرو ډلو فشار باندې مونږه د کارپوهانو نظریات لرو.
یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ هم ده. نن په دې اړه به هم د ځینې افغان خبریالانو خبرې واورو.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې، تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې، او بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه، د دې شنه واوړه.
خبرونه کې نور مطالب هم شته سره اوسې.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دا اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخای ادری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو هوایي برید کې وژلی دی. په دې اړه جزئیات سفی الله ستانکزای راکوي. سفی الله ستانکزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. دا راته وایي چې تازه جزئیات څه دي د خبر پاړه.
مننه. څلور شپېته کلن حسن نصرالله لسبانی دریو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پات شوی. د حزب الله ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده. په خپل حسن نصرالله هم په ایران کې دینی زده کړې کړې دي او تر دا اوسه پورې د ایران له ملاتړ برخمن دي، او ویل کېږي چې په اکثرو جګړو او عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د ایران ملاتړ ورسره ده. د اسرائیل د پوز ویندوی چې د عربي ژبې ویاند د افغای ادری د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په بریدونو کې چې د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې وشول او د حزب الله ډلې د قماندې مرکز چې د هستوګنو ودانیو لاندې او هدف وګرځاو، په هغو بریدونو کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله همدارنګ د حزب الله ډلې ځینې نور جګپوړي چارواکي او قماندانان هم وژل شوي دي. اسرائیلی رسنوی بیا نن راپور ورکړی دی چې په دغو بریدونو کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله لور زینب نصرالله هم وژل شوې ده. د ویل ده چې د حسن نصرالله یو زوی هادی نصرالله هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. خو تر اوسه پورې د حزب الله ډلې او سیاسي ګوند د حسن نصرالله د وژل کېدو په ارتباط باندې څه نه دي ویلي. یوازې په دریو څلورو اعلامیو کې چې تر اوسه پورې دوی ورکړي دي، د لبنان په پلازمینه بیروت کې د رپورټونو ځینې برخې دوی ناسمې بللې دي، خو د خپل مشر د وژل کېدو او د برخلیک په ارتباط څه نه دي ویلي. حسن نصرالله چې د اسرائیلو سرسخت دښمن بلل کېده، د 2006 کال له دوبی رئیس چې کله د اسرائیلو د پوځ او همدارنګه د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه وشوه، دی په عام محضر کې کم لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم په شدت باندې پټ شوی و او خلک نه پوهېدل چې چیرته اوسېږي. حسن نصرالله لکه څنګه مې چې وویل، دی د ایران له ملاتړ برخمن دی. د راپورونو په اساس باندې پرون چې کومه حمله په بیروت باندې وشوله، دا په تېر یو کال کې چې د غزې جګړه شروع شوې ده او د حزب الله ډله هم وخت نا وخت په اسرائیلو باندې بریدونه کوي، دا په لبنان په تېره بیا په پلازمینه بیروت کې تر ټولو سخته حمله یادېږي. که څه هم چې د اسرائیلو لخوا په لبنان کې په تېر یوه میاشت کې زیات بریدونه شوي دي، له هغې ډلې د پیجر دزګاو چاودنې چې ویل کېږي پرای پر اسرائیلو راچول شوې شوی دوامدارنګه په هوایی بریدونو کې چې د اسرائیل لخوا شوی د تر شاوخوا و نیم سوه کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په حزب الله پورې د تړلې المناره شبکې پرون د دغو بریدونو ویډیوګانې خپرې کړي دي. همدارنګه په خواله رسنیو هم دغه ویډیوګانې خپرې شوې دي او دغې شبکې ویلي دي چې اسرائیلو په یو وخت باندې 15 راکټونه تر 15 زیات راکټونه په دغې سیمه باندې چې ویل کېږي د حزب الله ډلې مرکزي قمانده پکې وه په یو وخت باندې تر 15 ډېر راکټونه ویشتلې دي. د دغو بریدونو غږونه په ټول بیروت کې اورېدل شوي او ډېر زورورې چاودنې وې او تر ډېر ناوخته پورې د دغې سیمې نه لوګي پورته کېدل. تر سهار وختي هم د دغې سیمې نه په رارسېدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ودانۍ نړېدلې دي په بشپړه توګه باندې او د ژغورنې خلک لګیا دي چې ځینې کسان د خاورو لاندې وي هغوی هم راوباسي. د اسرائیلو پوځ بیا ویلي دي چې نن سهار هم په بیروت کې ځینې بریدونه کړي دي. همدارنګه د لبنان په ختیځ کې په یوې درې باندې بریدونه کړي دي چې د دوی په خبره د حزب الله اهداف وو. اسرائیلو وروسته له هغه دغه بریدونه وکړل چې د دوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو اسمبلی کې وینا وکړه. وی ویل چې د دوی جګړه د لبنان له خلکو سره نه ده بلکې د حزب الله له ډلې سره ده او دوی به د حزب الله په وړاندې خپل جګړې ته دوام ورکوي. همدارنګه د اسرائیلو د صدر اعظم له دفتر هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښکاري په خپله بنیامین نتنیاهو په بیروت باندې د دغو بریدونو امر ورکړی دی په ټلیفون باندې او تر هغه وروسته د اسرائیل دفاعي ځواکونو دغه بریدونه کړي دي. تر اوسه پورې ایران لږ تر لږه غبرګون ښوولی دی. په یو راپور کې ویل شوي دي چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای یو پټ ځای ته انتقال شوی دی، خوندي ځای ته. البته په ایران کې تر دې مخکې د غزې یا د فلسطین د حماس وسله والې ډلې مشر اسماعیل هانیان په یو برید کې وژل شوی. له همدې ویرې د ایران رهبر هم اوس یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د بیروت په پرونی حملې باندې خپله بې خبري ښوولې ده او ویلي چې امریکا په دغې حملې باندې نو خبر او د دې حملې د جزئیاتو په اړه باندې اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر هم بیا د اسرائیلو له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي، خو پنټاګان یا دفاع وزارت ویلي دي چې د دغې حملې په اړه امریکا نو خبر. په داسې حال کې دا خبرې شوې ټلیفوني چې حمله وختي پیل شوې وه.
ډېره زیاته مننه استانګزای صاحب. موږ ته اوس تازه جزئیات د دې خبر پر رابطه راغی. اسوشیټډ پریس او ریټرز دا د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه تایید کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان هم د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزي سره مرکه کړې ده. تاسو دا مرکه واورئ، بیرته په همدې موضوع تم کیږو.
څنګه چې لیدل کېږي په دغه وروستۍ میاشتو کې په اوضاع ډېره متشنج شوې ده، ناورین ډېره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د آتش بس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. خاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخیست، داسې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصرالله چې ویل کېږي د حسن نصرالله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوې ده په دې حمله کې. دا مثابت کوي چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورې کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانې ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې دوی ترور یې وکړه ووژله، او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې وو هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي، او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په د حساب دوی عمل وکړل هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان حزب الله قوت کمزوری کیږي.
تاسو ویل چې له دې سره حزب الله کمزوری کیږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل. نو چې حزب الله کمزوری شي، فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربند ته لاره هواره شي؟
زه فکر کوم چې د سولې او اوربند ته اسرائیل غاله نه کوي، او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامي لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامي لاره غوره کړي، دا خامخا یو شمیر یو اندازه مشکلات لري، دا جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي، هغوی بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دې حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس وېرېدلی ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوري اسلامي رهبر یو امن ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزې به او شاوخوا نورو هیوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزوری شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ و، هغه اوس مونږ ولیدله چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی و، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کولی شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله وېرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امیان دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې برخه کې اوس هم ورزو د سیاسي چارو شنونکی عیسی ستانگزی ته د هغې نه به هم په دې موضوع پوښتنې ولرو. ستانگزی صاحب، خپرونې ته ښه راغلئ. تاسو زمونږ غږ لرئ؟
بله، تاسو غږ لرم. سلامونه
ستانگزی صاحب. ستانگزی صاحب، څنګه چې دا اوس رویټرز او اسوسییټډ پریس د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله د مړینې او د وژنې خبر تایید کړ، تاسو راته فقط په لنډو ټکو کې دا راته ووایئ چې د حسن نصرالله مړینه به په منځنۍ ختیځ په خصوص د ایران په وضعیت باندې به څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2.5 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یو ډلې، له یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت، او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړ، نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ. او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبری کې له ایران ته ډیر نږدې و، او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې خبرګونونه راوخی. خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیما ښکیل شي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی. خو ممکن حمله زیات شي، ممکن نیابتي ډلو نه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي، او په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کړي. خو ایران په خپله فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ واقعا چې د حزب الله لپاره، او دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته، یوه لویه ضایعه ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
ډېره زیاته مننه ستانگزی صاحب. په ایران کې د دې پیښې په اړه څه غبرګونونه دي تر اوسه پورې؟ د ایران حکومت له خوا څه غبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي بشر دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړي دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواښ نه ده کړی، اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دی چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي، او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې، اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه غبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوی، دا هم د دې خودنه کوي چې ایران مستقیما په یوې جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي، په ځینو ځایو کې د پانتونو مخکې مظاهرې کوي، او یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو دولار کې پاتې ده، که چېرې د اسماعیل هانیه په مسله کې همدغسې و، که حمله نه کوي، که غبرګون نه کوي، د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیلو ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات وي یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي، دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیلو مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راست د اسرائیلو نړیوال ملاتړ ته پام سره لري.
ستانکزای صاحب، څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، همداراز پرون بنیامین نتنیاهو هم د اسرائیلو صدر اعظم دی هم په د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګواښه. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه، حتی امریکا او نور قدرتونه، دغه شی نه غواړي. حتی د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیه ته پام وکړي، دویم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، یعنې موږ ته اطلاع نه ده ورکړل شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ سي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ سي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده، د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستاسو په دې افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډیر احتمال سره چې نور عربین کار وخت سیده مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي. ګنې ایران احتیاط کوي او ایران نه غواړي چې په دې لوبه کې ځان ښکیل کړي.
ډیر زیاته مننه ستانکزای صاحب. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی او ژورنالیست ایسا ستانکزای په خبرونه کې را سره د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په اړه او په ایران کې د دې اغیزو په اړه را سره وغږېد. او تر دې مخکې هم د سیاسي چارو شنونکی نصار احمد شیرزی و چې زموږ همکار اسمت ساروان سره په دې اړه مرکه کړې وه. وړاندې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خپرونه ته بیا هم کارغلی، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ایران، پاکستان، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک ښار کې جوړه شوې وه. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې ورودو ته وبولم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویومې غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کره نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو ای دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان له مخې ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله همکاري پیاوړي کړو او په ټکو یې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره مله افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90 عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونه کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمینځ وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټوکو یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړي چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فتنه الخوارج مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبره له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپل کورنۍ مسله ده او خپل باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان لډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د لمینځ وړلو لپاره د غونډو اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه په پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعش ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالېږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمری په 11مه په خپل 43مه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي ګواخ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
یو شمیر هغه افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونه ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه هم نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخوانی مسؤلین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
خو دې ماته وویل چې ته مجبوره خپل د حرفه چې ته لرې دا څه چې ستاسې د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نوموړی څه باندې 2 کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیست وایي دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډېر لري شوی دی.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې، تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا چې کله ته مهاجر سې، بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه، د دې شنه واوړه، نو دا واقعیا هم یو ډېر سخت ساعت، یو ډېر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پیس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي. پیس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره.
گاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا په یگان کشورهای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواده ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمېر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی دو سه داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم در
موږ په فرانسې، آلمان